ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
گرانو قدر من اوریدن کو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نندن ہیروز دا کال 2015 لسم د ستمبر د میاشتی یو کم دیر شمنیٹا دا پاکستان کے دی وقت ما خام 8 بجے پا افغانستان کے د ما خام ونی می او واشنگٹن ڈی سی کے دروز یو لس بجے دی ڈیوا ریڈیو یو ساتہ خبری خبرونه کے زانی لا خالد
او زبخت اور شاہ
تاسو هر کلے وایو راندی کو اول د خبرونو سرټکی
افغان چیف ایگزیکٹیو ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ ملګرو ملتونو ته په وینا کې په پاکستان غږ کړی د ترګرو پر ضد د ګامونو پورته کولو خپل وعده پوره کړي.
هغه په تاسو ته د حقانی ډلې ذکر وکړ او تورې ولګاو چې دغه ډله اوس هم د پاکستانی استخباراتي ادارو په مرسته افغانستان کې ترګر عملیات کوي.
په نړیواله میډیا کې د نیوکو سره مخ د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د پاکستان او افغانستان د پولی د سمبالښت غوښتنه کړې ده.
تک مل کر بارڈر پہ موومنٹ کو محدود نہیں کرتے.
ڈیوائی چترکما پوری دوڑا ہی وادونا پاکستان او افغانستان خپلی پولی نوی کنٹرول کری نو ددی پائدے با وسلہ والو چتوی. پاکستان د افغانستان پر مقابلہ کی یو مضبوط ملک تے نو پد باندھے زیاتی ذمہ واری پیوزی.
د افغانستان شمال کې په کندوز ولایت یا صوبه کې د سرخار کندوز بیرته نیولو لپاره ناتو او افغان ځواکونو د طالبانو په ضد پوځي عملیات پیل کړي. افغان صدر اشرف غنی وایي
چې کندوز تحت مدیریت است. بعضی جهت ضرورت ایجاد
دی وایي زه غواړم چې ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکړم چې کندوز ولایت زموږ تر کنټرول لاندې دی.
او اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان چیف ایگزیکٹیو ډاکټر عبداللہ عبداللہ په پاکستان ټینګار کړی چې د هغو تر هغو په ضد باید د قانونو اخستو خپلې ژمنې سرته ورسوي چې د پاکستان د پولیس څخه افغانستان کې بریدونه کوي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته خپل وینا کې ښاغلی عبداللہ ویلي ستر هغر د پولی د پورې غاړې څخه راځي او موږ پاکستان ته وایو چې خپلې هغه ژمنې د سرته ورسوي چې څو میاشتې له مخې یې موږ سره کړې وې. هغه ویل پاکستانی مشرانو را سره منلې وه چې د معلومو تندرو ډلو په ضد به ګامونه اخلي او اوس چې تر هغر افغانستان د خپلو بریدونو د لارې بې ثباته کول غواړي نو باید پاکستان په خپلو وعدو عمل درآمد وکړي. ډاکټر عبدالله په پاکستان دغه سختې نیوکې په داسې حال کې کړي چې تیره وسلوالو طالبانو د افغانستان په یو مهم ستراتیژیک ښار کندوز قبضه کړي. افغان چارواکي وخت ناوخته پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنوي. افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په حق لا چیف ایگزیکټیو وویل که دغو جنګیالو سره بارني کومک نو اوس په دوی د ګوریلایي طرز جګړه وختي د ماضي کې سره ثابته شوې وه.
بلخو د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي د سیمې نه د ترګرۍ د ختمون لپاره د پاکستان او افغانستان شریکه پوله باندې د انتظامی چارو ټینګولو ضرورت دی. جنرال راحیل شریف دا خبره د جرمنی په میونه ښار کې د سینټ کام ایشیا سکیورټی کانفرنس ته کړې او زیاته کړې ده تر څو چې د افغانستان سره په ګډه پوله امنیت نه وي ټینګ شوی د ضربې اسب د عملیاتو په زړه پورې نتیجې نشي ترلاسه کېدی. نوموړي ویلي د افغانستان امنیت د ټولې سیمې د امنیت سره تړلی دی او که په دغه هیواد کې امن قوي شو نو د چین سره شوې د پاکستان د لوی اقتصادي شاهرا ګټې به هم دغه هیواد سره شریکې کړي. او د افغانستان صدر اشرف غنی احمدزی ویلي د قندوز ایالت واک اختیار د افغانستان امنیتی ادارو په خپلو لاسو کې ټینګ کړی دی. اشرف غنی دا خبره نن یو خبری کانفرنس ته کړې. اخوا په قندوز ولایت کې اوس هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او افغان داخله وزارت وایي پوز د طالبانو د ولقینه د پولیسو هیډکوارټر او د خار لوی جیل بیرته اخیستې دي. په عین حال کې ناتو ائتلاف ویلي د امریکا جنگی جازونو په کندوز ایالت کې د طالبانو په مرکزونو بمباري کړې ده. د افغانستان ولسی جرګې غوښتنه کړې د کندوز د پولیسو مشر او امنیتي ادارو مشران دي د غفلت په سر باندې د خپلو څوکو نه اخوا کړی شي. او د پاکستان سره په پوله د افغانستان په ختیځ کې د پرتې صوبې ننګرهار په اچین ضلعه یا ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو د حکومتي امنیتي ځواکونو په پوستو بریدونه کړي او چارواکي وایي د داعش د وسلوالو سره جګړه روانه ده او وسلوال یې په شاتم بولی دي. تفصیلي اورو د ډیور ریډیو خبریال صداقت جان نه.
د اچین ولسوال غالب مجاهد وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي حمله کوونکي د پاکستان د لوري راوړېدلی وو او د پولیس ساتونکو او سیمهیزو پولیسو په پوسټونو یې بریدونه وکړل. رپورټونه وایي سیمې ته د افغانستان د ملي اردو هلیکاپټر هم رسیدلی دي او په وسلوالو یې بمباري کړې ده. د امنیتي قوماندانۍ چارواکي ویلي دي چې د حکومتي ځواکونو په جوابي کاروایۍ کې د داعش 10 وسلوال وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. رپورټونه وایي په سیمه کې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. ځینې رپورټونه وایي وسلوال په شاته مبل شوي او ځینې نور رپورټونه وایي وسلوالو د پولیسو ځینې پوسټې یا پوسټونه نیولي دي. د اتوار په ورځ هم د داعش وسلوالو د اچین په ضلعه کې د پولیسو په پوسټونو بریدونه کړي وو او د څو ساعته سختې جګړې نه پس حکومتي ځواکونو وسلوال په شا وتنبول او وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو دعوې وکړې. پاکستانی مامورین د پاکستان نه افغانستان ته د وسلوالو د تو خبرې ردوي. وای افغانستان سره په پولې کلک امنیتي ګامونه پورته کړي دي.
دا وایس اف امریکا ټی وی رادیو ده.
د بلوچستان صوبې نه د صحت چارواکي وایي چې د پولیو یو نوی کیس معلوم شوی دی. د ایمرجنسی آپریشن سینټر ویان تر مخه د پولیو وایرس د 3 کالو په یو ماشوم کې معلوم شوی دی. د بلوچستان نه سخ کال د پولیو داش په غم کیس دی چې مخې ته راغلی دی. د دې نه علاوه خیبر پښتونخوا نه هم د پولیو یو کیس مخې ته راغلی دی. د صحت چارواکي وایي چې د یو کال ماشومه پولیو په رنس کې اخته شوی ده. په روان کال کې په ټول ملک کې د پولیو کیسونه 15 ته رسیدلي دي.
د بغداد پولیس وایي بیګا د شپې د بغداد په مرکزی برخه کې د یو موټر بمی چاودنې 2 کسان وجلی او 9 نور جوبل کړی دي. پولیس وایي دغه چاودنه د بغداد بتاوین سیمه کې په یو مارکیټ کې د یو ریسټورانت سره سیلمه شوې ده چې لکبلې په نږدې ولاړو گاډو کې اور بل شوی. دغه چاودنې ذمواري چا په سمدستي توګه نه ده قبوله کړې. ولې په عراق کې د اکثره بمی چاودنو ذمواري د اسلامي ریاست یا داعش وسلوال په خپل سر اخلي.
د ایران صدر حسن روحانی د ګل پر ویلي چې د شپږو عالمی طاقتونو او تهران ترمنځ شوې ایټمی معاهده په کار ده چې د یو نوي دور او منځني ختیځ کې د امن او ثبات علامت شي. د ملګري ملتونو جنرال اسمبلی کې وینا په موقع روحانی وویل معاهده د دوی حتمی هدف نه دی بلکې دا یو پرمختګ دی چې بنیادي مخ پر وړاندې تلل کېدی شي. روحانی وویل دا د کامیابۍ یو ښکاره مثال دی چې د جنگ امکانات یې ختم کړي دي. هغه وویل په سیمه کې د امن او دوامدار ثبات په لړ کې هم دغه معاهده ګټوره ثابتې دي شي.
ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي سخت کال 15 لاکه پناهګزینو په یورپ کې د ښه ژوند په هیله بحیرې روم خطرناک سفر ترسره کړی دی. ملګری ملتونه وایي د جنوري راهسې په منځني ختیځ او افریقا او افغانستان کې د جګړو له کبله 15 لاکه 15 زره پناه غوښتونکي د یونان او اټلي ساحلونو ته رسیدلي او په دغه بوګنونکو سفرونو کې تر اوسه پورې 3000 کسان مړه شوي دي.
د امریکا صدر باراک اوباما او د روس صدر ولادمیر پوتین روس په ملاقات کې د شام په سر خبرې کړې دي. د وایټ هاوس یو مشر چارواکي وایي چې دواړو ډېرې واضحه خبرې کړې دي او شام کې د روس فوزي مداخلت سر په سر غلط فکرونه ردولو کوشش یې کړی دی. دواړه مشران په دې رضا شوي دي چې د دوی پوسته د یو بل سره رابطه کې اوسېدل پکار دي چې په سیمه کې په خپلو کې د نښتو امکانات کم کړي شي. ملګری ملتونه او مقامی طبي املوایي تیر ورځ په یمن کې په یو واده هوایی بمبارۍ کې د مړه شو شمیر 130 ته رسیدلی ده. د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ ائتلاف چې د مارچ د میاشتې حوثي یاغیان په یمن کې په هدف کوي د دې بمبارۍ ذمواري قبلولو نه انکار کړی دی. د ائتلاف یان بریګیډیر احمد الاسیری دغه تورونه دروغ بللي چې ګنې په واده دا بمباري دوی کړې ده. دغه پیخه د جنوب مغربي یمن په وحی جکلی کې شوې ده. د ملګری ملتونو سیکرټر جنرال بان کی مون د دې حملې غندنه کړې ده او بیا دغه کړې ده چې د یمن د مسلې حل جنگ د لارې نشي راوته.
د پاکستان او د زمبابوې د کرکټ د ټیمونو ترمنځ دویم T20 یا د شلو ورونو میچ پاکستان په 15 رن باندې ګټلې ده. پاکستان د دې نه وړاندې لومړی T20 میچ هم د زمبابوې خلاف په خپل نوم کړی وو. پاکستان نن په خپل پاڼه کې د شپږو لوبغاړو په سر باندې 116 رنزونه ساز کړي چې په جواب کې زمبابوې په شلو ورونو کې د 9 لوبغاړو په سر باندې 121 رنزونه جوړ کړل.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی زمنګا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغه جاری ده. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واریدل، د افغانستان چیف ایگزیکټیو ډاکټر عبدالله عبدالله چې دا وخت د نیویارک په سفر باندې دی، په نیویارک کې د ملګرو ملتونو او یم چې د جنرال اسمبلی کومه غونډه ده هغه روانه ده. نوموړي ملګرو ملتونو ته په خپل وینا کې په پاکستان باندې غږ کړی دی چې د افغانستان سره یې کمې وعدې کړې وي، د ترهګرو پر ضد به کوټلي ګامونه پورته کوي. تر اوسه یې خپلې وعدې نه دي پوره کړې. د ډاکټر عبدالله عبدالله په ملګرو ملتونو کې د وینا تفصیل اخلو د ډیور ریډیو د همکار نصیر احمد کاکړ صاحب نه چې تلې په نیویارک کې دی. کاکړ صاحب په خیر؟ کاکړ صاحب، د افغان چیف ایگزیکټیو ډاکټر عبدالله عبدالله د دغه وینا تفصیلات اوریدونکو ته وایي.
د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله بیگه ناوخته د ملګری ملتونو عمومي شورا و غونډې ته وینا کړې ده چې پکې هغه د خپل هیواد اقتصادي وضعیت، د نړیوالو په مرستو، د پوج په استعداد او یو شمېر نورو موضوعګانو باندې خبرې وکړې، خو د هغه توجه مخ په زیاتېدونکې ترهګري باندې وه چې هم په روند وسلوالو طالبانو د مهم شمالي ولایت کندوز ښار نیولی دی. ښاغلی عبدالله په خپله وینا کې په پاکستان ژغ وکړ چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دي پیاوړي ګامونه واخلي او هغه ژمنې دي پوره کړي چې د خپل هیواد په داخل کې به د وسلوال طالبانو په ضد عملیات کوي او د هغوی مرکزونه به ختموي. هغه په خاصه توګه د حقانی دلیل ذکر وکړ او تور یې ولګاوه چې دغه ډله اوس هم د پاکستان استخباراتي ادارو په مرسته افغانستان کې ترهګر عملیات کوي. عبدالله عبدالله د خپل حکومت د دریځ بیا تکرار کړ چې کچېري بهرنۍ مرستې نه وي ورسره، نو وسلوالې ډلې په افغانستان کې خپل ترهګر عملیاتو ته هیڅ ادامه نشي ورکولی. عبدالله عبدالله د داعش وسلوالې ډلې په باب وویل چې په ګاونډ کې کله د طالبانو په نوم، کله د القاعده په نوم او کله د داعش په نوم وسلوال روزل کېږي او ملاتړ او مرستې ورسره کېږي، او که داسې ورسره نه شي نو ترهګر د هیڅ جوګه نه دي. بختورشاه صاحب، که څه هم په دې باب د پاکستان غبرګون په سملاسي توګه مخې ته نه دی راغلی، خو ټاکل شوی ده چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف به د سپتمبر په 13 نیټه یعنی د چهارشنبه په ورځ د ملګري ملتونو عمومي شورا ته خپله وینا کوي. او دلته چې موږ نن د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره خبرې کړي، نو هغوی راته ویلي دي چې ښاغلی نواز شریف به له هندوستان سره په لاین آف کنټرول باندې رامنځته شوي شخړې د اسرائیل او فلسطین په کشاله او هم له افغانستان سره د سولې په موضوعګانو باندې خبرې وکړي، او دا هم امکانات څرګندېږي چې د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله لخوا لګول شوي تورونو جواب هم ورکړي.
کاکړ صاحب، دا خو د ملګرو ملتونو چې کومه غونډه ته به وینا کوي د پاکستان وزیر اعظم او یا چې کوم افغان چیف ایگزیکټیو کومې خبرې کړي دا غي تفصیلو سرمشریزه غونډه هم د دغه ملګرو ملتونو چې کوم غونډه دا غي ترڅنګ روانه ده، او دا سې رپورټونه دي چې په دغه کې د داعش د مخنیوي په سر کومې خبرې اترې شي، دا غي څه تفصیلات لري؟
بالکل، د امریکا حکومت یو بل اهم سرمشریزه غونډه د ملګری ملتونو د عمومي شورا د غونډې په څنګ کې رابللې ده چې څو شېبې وړاندې ورته صدر براک اوباما وینا وکړه او هم یې پرانستنه وکړه. او په خپله وینا کې صدر براک اوباما وویل چې د نړۍ ټولو هیوادونو باید د داعش د خطر پر ضد شریکه مبارزه وکړي او هغه ټولو عواملو ته پام وکړي چې تندروي ته وده ورکوي. هغه وویل د داعش تندرو او وسلواله ډله د اسلامي فکر او د مسلمانانو د سوچ نمائندگی نه کوي او نه هم اسلام د تشدد مذهب دی. دغه په وینا هم دغه داعش وسلواله ډله د مسلمانانو په ضد ترهګري کوي او هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا وویل چې موږ له پکار دی چې دغه ډله له جهان څخه نیست نابود کړو. هغه وویل د اسلامي ریاست وسلواله ډله په عراق او شام کې د اولسونو له مقاومت یا مزاحمت سره مخ ده او د اولسونو ملاتړ به په هر حال کې کوي. د دې تر څنګ صدر براک اوباما د هغه ځوانانو هم ستاینه وکړه چې په ټولنیزو ویبپاڼو باندې د داعش د منفي پروپاګند جوابونه وایي. دا غونډه جاری ده او همدا اوس مهال د ملګری ملتونو عمومي منشي بان کی مون ورته وینا کوي.
کاکړ صاحب، اخیری پوښتنه او په لنډو ټکو کې دا وایي چې بیګا د امریکا صدر براک اوباما او د روس صدر ولادیمیر پوتین ترمنځ هغه چې کومې وناګانې کړې او بیا د هغه ترمنځ ملاقات هم شوی او دغه په میډیا کې پاغه باندې ډیر باسون روان دي، نو که تاسو مختصر غوڼه تفصيلات وړاندې کړئ.
بالکل، بخښنه صاحب، صدر براک اوباما پرون د عمومي شورا وغونډې ته په خپل وینا کې د شام صدر بشار الاسد ته یو ظالم حکمران وویل، او ویل چې بیرل بمونه استعمالوي او د معصومه ماشومانو نسل کشي کوي. هغه د عمومي شورا اویایمې غونډې ته په خپل وینا کې مخ په زیاتېدونکي ترګري ته هم اشاره وکړه او په نړیوال مشرانو یې غږ وکړ چې په شریکه دي د ترګري د مخنیوي لپاره موثره کار وکړي، او که داسې نه وي نو ډېرې بدې نتیجې به ورکړي. هغه وویل داعش په ډول بېرحمه سازمانونو لپاره هېڅ ځای نشته. نوموړي د شام د کړکېچ د حل په باب وویل چې له روسیې او ایران سره ګډ کار کولو ته تیار دی. هم د دوشنبې پر ورځ ناوخته خپل وینا کې د روسیې صدر ولادیمیر پوتین هم د شام څخه په زیات شمېر د خلکو به هجرت اشاره وکړه، او په نړیواله ورورولۍ غږ وکړ چې د بشار الاسد له حکومت سره دې ګډ کار وکړي. زه به تاسو ته ووایم چې د روسیې پوځونه د بشار الاسد د حکومت د بشکولو لپاره په شام کې موجود دي. او بیا له دې غونډې وروسته صدر براک اوباما او صدر ولادیمیر پوتین یو د بل سره ملاقاتونه کړي دي، خو تر اوسه پورې چې کوم راپورونه راغلي دي منځ ته هغه دغه دي چې د شام په کشاله باندې دواړه هیوادونه څه داسې یوې موافقې ته نه دي رسېدلي. په دواړو هیوادونو دریځ اچلي هغه بیل دی. صدر براک اوباما ویلي دي چې کوم ظالم حکمران دی بشار الاسد هغه باید چې نور په واکې پاتې نه شي، خو د روسیې صدر ویلي دي چې هغه به په واکې وي، او هم د هغه سره خبرې کول پکار دي چې د هغه پوجونو او ځواکونو چې دي هغه د دې جوګه دي چې د داعش ډلې په ضد باندې اقدامات وکړي او د هغوی مخنیوي وکړي. او بل یو خبره چې د روسیې د صدر لخوا سره د هغه دا ده چې د داعش وسله والې ډلې په ضد دوی هم عملیاتو ته آماده دي، خو دوی وایي چې ګراوند فورسز یعنې ځکني پوجونه چې دي هغه باید دغه هیوادونو ته داخل نه کړي بلکې
هوایی عملیاتو باندې وکول شي. ډیره مننه کاکر صاحب.
له تاسو څخه هم مننه.
پاکستان کې د پنجاب سرګودي خار کې د یو طالب علم لا خوا په شپږو داسې کسان مقدمه درج کړې شوې ده چا چې دغه طالب علم د فیسبوک په اکاونټ باندې داسې قسمه مواد لیکلي او چې مقصد یې د هغې یرول او تنګول وو. نورو تفصیلاتو لپاره اورو د ډیوه ریډیو خبریال ارشد حسین د رپورټ کې.
او دغه رپورت باندې لا وړاندې کوو اوریدونکو ته، خو مونږ ورزو د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین یو بل رپورٹ تا وغه دا چې سړونکو سره خبرې اترې کړې دي چې د پاکستان او افغانستان په یو بل باندې کم د تورونو د لګولو کوم لوبه ده، بلیم گیم دی، باید دا ختم کړي او د ترګرو پر ضد باندې دواړه هیوادونه را یو شي او په دې لړ کې زیات ذمواري چې کومه دا سړونکو دا وایي چې په پاکستان باندې راځي او باید چې پاکستان په دې لړ کې خپل زیات رول ولوبوي. دغه خبرې اترې د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین کړي دي د دفاعي څېړنکار حسن عسکری سره. حسن عسکری ورته په دغه خبرو کې ویلي دي چې باید پاکستان زیات څه وکړي. راځئ چې د ریاض حسین دغه رپورټ واورو.
د پاکستان گاونډي هیواد د افغانستان چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د پاکستان نه دا مطالبه کړې ده چې د هغه وسلوالو په ضد خپلې وعده پوره کړي کوم چې د پولي نه اخوا په پاکستان کې میشته دي او افغانستان غیر مستحکم کول غواړي. او د دې ترڅنګ د افغانستان صدر محمد اشرف غنی هم نړیوالی میډیا ته دا خبره څرګنده کړې ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې هغه شان نه دي څنګه چې د دوه برادر هیوادونو ترمنځ وي. دا بیانونه په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې هم تیره ورځ د افغانستان په شمالي سیمه قندوز ښار باندې وسلوالو قبضه کړې ده، خو په پاکستان کې ماهرین وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ وسلوالو ته پیدا رسوي او باید چې دواړه هیوادونه په پوله باندې خپل کنټرول تر لاسه کړي او په سیمه کې د وسلوالو مخه ونیسي. په دې حق لا پروفیسر حسن عسکری رضوی وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خراب تعلقات د دواړو په ګټه نه دي.
جب تک پاکستان اور افغانستان مل کر بارڈر کنٹرول نہیں کرتے، جب تک مل کر بارڈر پہ موومنٹ کو محدود نہیں کرتے، اس کا فائدہ طالبان کو ہوگا.
دی وای چی ترکومہ پوری دواڑا ہی وادونا پاکستان او افغانستان خپلی پولی نوی کنٹرول کڑی نو ددی پایدے با وسلوالو چتوی. او ددی د پارا دا خبر ډیر ضروری ده چې د دواړو ہی وادونو ترمنځ اعتماد بحال کړی شي. او زه خدا وایم چې پاکستان د افغانستان په مقابله کې یو مضبوط ملک دی، نو په د باندې زیاتې ذمہواری پریوزی. او بل دا چې د افغانستان سره اړیکې خکول د پاکستان مشرقي پوله باندې د هندستان په ضد ګټه سیوا کول دي. سړنی وای
وای چې د دین وړاندې په پاکستان مری خار کې د جولای په 13 نیټه باندې د وسلوالو او پاکستانی مامورینو علاوه د امریکای او چین په مرسته باندې خبري اترې ټاکلې شوې وي. خو د وسلوالو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر لکبل دغه مذاکرات وځنډول شول. د سیړنو مطابق وړاندې هم د نړیوال طاقتونو په مرسته باندې د جولای په 10 نیټه باندې خبري اترې شوې وي چې په سیمه کې امن راولي. د ورځې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم دا ژمنه څرګنده کړې وه چې هغوی د افغانستان طالبان امن او صلح ته د تیاری هڅې کوي، او دا خبره د پاکستان په ګټه ده چې په افغانستان کې امن راشي نو په پاکستان کې به هم امن ته دوام میلاو شي. حسن عسکری رضوی وایي چې پاکستان په مجموعي توګه د درې اړخونو نه په فشار کې دی او په داسې حال کې اعلی قیادت د ملک نه بهر تللی دی.
پاکستان جو ہے ایک طرف اندرونی جنگ لڑ رہا ہے دہشت گردی کے خلاف، دوسری طرف ہندوستان کا دباؤ ہے، تیسری طرف افغانستان کا دباؤ ہے. یہ بڑی ان یوزل سی بات ہے کہ تمام کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے پاکستان کی، جو بڑے فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ تمام کے تمام ملک سے باہر ہیں. اب آپ ہی فیصلہ کریں یہ صورتحال کیا ہے.
ماہرین وائی چپ افغانستان او قبائلی سیمو کی میشتہ وسلوال پر مختلف ڈالوں کی تقسیم شوی دی، او دا یار ہم سرگندی کی چپ پراتون کے وقت کے آئی ایس یا داعش ہم پر دغا سیمو کے خپل اثر زیاد کری. ریاض حسین، وائی ایس اف امریکہ، ڈیو ریڈیو، مردان.
د پاکستان د فوز مشر جنرل راحیل شریف په د جرمنی خار میونخ کې ویلي دي چې د ترهګرۍ ختمولو لپاره د افغانستان سره په ګډه پولا د امنیت ټینګولو ضرورت دی. په دې موضوع د ډیو ریډیو همکار بهروز خان څېړنه کړې ده، راځي چې تفصیلات یې واورو.
د پاکستان د حکومت لخوا د افغانستان سره چې کومه د لنجمنه کرخه ده د ډیورن، نو وخت په وخت کې وکتل شي د پاکستان لخوا دا مسله راپورته کیږي او پاکستان غواړي دا یو انټرنیشنل دغه جوړه کیو ایشو، خو د هغې په مقابله کې افغانستان دغه ته بل شان ګوري. د پاکستان چې کومه غوښتنه ده، د پاکستان دا غوښتنه چې افغانستان دې ته تیار کی چې افغانستان دغه د ډیورن کرخه یو انټرنیشنل بارډر تسلیم کی تر څو وته افغانستان نه دی کړی. خو په دې کې که وکتل شي د مینجمنت خبره، نو ټول چې کوم نیوکې دي بیا په پاکستان کې یو غږ ځکه کیږي چې کله د سوویت یونین چې کله روغ د غیز واکونه رااله افغانستان ته په 1901 کم اتیا کې، نو د پاکستان د جنیوا کنونشن چې ان ریفیوجیز دی د دغه سیګنیټری نه وو، خو خپل پولی پرانستي ځکه چې په هغه وخت کې د امریکا او د امریکا د پلویانو دا پلان و چې په سوویت یونین په افغانستان کې ګیری، نو پاکستان وته ملا د سینوډه بوله چې تیارې منو خپل پولی په بغیر د جنیوا کنونشن د سیګنیټری د حیثیت نه پرانستي، بل لکونو خلکو ته پرانستي په میلیونز کې. چې بیا وشول د چې دلته کې د غی ټریننګ شروع کو، نو دغه پوله خو د پاکستان لخوا که اوس د مینجمنت خبره کیږي، نو د دې که مینجمنت خراب دی نو دا د پاکستان لخوا شوی دی. اوس د هغې دپاره چې دا اوس په افغانستان په دې حیثیت کې رالو چې تر اوسه به پاکستان خلک هلته لېږل، اوس افغانستان دې حیثیت ته راغی چې افغانستان د هغه ځینه خلک راولېږي او په پاکستان کې هغه عملیاتو کې، اوس د جواب په پوزیشن کې شوی دی افغانستان، ځکه پاکستان سره هم خو د دې د دې که د مینجمنت نه مطلب دا وی لکه دا په چمن بارډر باندې چې دوی دا ډېر لو یا کنده کنستې دا او کدغه غواړي، نو دا به د دواړو خواو چې کوم پښتانه دي پای کې به ډېر قهر راپورته کی. دا د پاکستان لپاره هم او کشر افغانستان سره دمو نه، د افغانستان لپاره هم پرلتون کې دا به ډېر خطرناک خبره وي.
ډېر مننه بیرو صف تاسو.
مننه.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی زمونږ یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه جاری ده. د افغانستان صدر اشرف غنی احمدزی ویلي د کندوز ایالت واک د افغانستان د امنیتي ادارو په لاس کې دی. نوموړي نن خبری کانفرنس کړی دی. اخوا کندوز ایالت کې اوس هم د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان د ولسی جرګې چې کوم مشران دي هغوی غوښتنه کړې ده چې په کندوز کې د پولیسو او د امنیتي ادارو د مشرانو نه غفلت شوی او باید چې هغوی د خپلو څوکونه لری کړی شي. تفصیل یې راټول کړی دی د ډیو ریډیو خبریال کمال خټک، راځي چې تفصیلات یې واورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندوز ښار د بیرته نیولو دپاره ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت چارواکو دا خبره هم وکړه چې دوی ورته ډیر منظم نظامی پلان جوړ کړی دی او ډیر زر به د کندوز ښار د افغان ځواکونو لاسته ورشي. معصوم ستانکزی چې د دفاع وزارت سرپرست وزیر دی دا خبره یې وکړه چې په پیل شوو عملیاتو کې له دوی سره د نړیوالو ځواکونو هوایي ځواک هم ملګرتیا کوي او په یو شمېر سیمو یې بمبار هم کړی دی او ځینې سیمې د دوی لاسته ورغلي هم دي. که څه هم د مرګ او ژوبلې په اړه تر اوسه پورې کره معلومات نشته او دواړه غاړې یو بل ته د ډېرې مرګ ژوبلې خبرې کوي، مګر معصوم ستانکزی خپل لوري ته د مرګ ژوبلې په اړه دا خبرې وکړې.
او راځو د تلفاتو د هغه په مورد کې هم دښمن ډېر تلفات لیدلي او هم په عین زمان کې تیرو څلیرسو ساعتو کې مجموعا هغه تلفات چې په مجموع د افغانستان کې د افغانستان ملي امنیتي پوځونه درلودل 12 نفره شهیدان دي او 13 نفره هم زخمیان دي.
خو طالبانو تر اوسه پورې خپل پلو ته د مرګ او ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، مګر افغان چارواکي د دوی طرف ته ډېره مرګ ژوبله یادوي. کندوز چې د تېرې ورځې رئیس د طالبانو لاسته ورغلی دی، هم افغان حکومت او هم طالبانو ته ډېر مهم ستراتیژیک اهمیت لري. د کندوز روان صورتحال په اړه افغان جمهور رئیس هم وغږېده. ده په خبري کنفرانس کې وویل چې د کندوز ښار کنټرول د دوی په لاس کې دی.
من میخوام به تمام وطن دارم اطمینان بتم که قندوز تحت مدیریت است. از این جهت ضرورت ایجاد یک وحشت که هدف
دیوایی زغوارم چی طولو هی ودوالو تا داد ورکرم چی قندوز ولایت زمونگ تر کنترول لانده دی. نو په دې اساس دی دخمن دی ویری او وحشت خپرولو تا باید وقت ورنه کرو. آخوا د افغانستان د پارلمان ځینې غړي هم د قندوز په سکوت هم حکومت او هم نړیواله ټولنه پړه بولي. دوی وایي چې نړیواله ټولنه له حکومت سره سمې مرستې نه کوي. په دې اړه د وردګو د خلکو استازی شیرولی وردګ داسې وایي:
د امریکې سفیر وغواړئ، د برطانیې سفیر وغواړئ، او د ملل متحد نماینده وغواړئ. دا درې کسان هغه کسان دي چې دغه څومره لوبې په افغانستان کې کیږي اصل ریموډ یې دوی سره دی. که نور هیڅ نشو کولی، هیڅ نوع فشار نشو روړی، جناب رئیس حداقل د افغانستان د اوضاع په حق لبانه یو پریکړه لیک ورته ویلی شو.
د کندوز د نیولو په اړه داسې هم ویل کیږي چې هلته ځینې خلک بې ځایه شوي هم دي او ځینې هغه خلک چې په حکومتي ادارو کې کار کوو له کندوز نه وتلي یا خو د کندوز نورو سیمو ته تللي او یا هم ګاونډیو ولایتونو ته ورغلي دي. کمال خټک، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
یو څو څاڅکي د روغ ژوند دپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چه پوجره که دا پیاله کرنگ نی، دا چینک تنگ نی، نو آقا بام لاسه اجره بی.
دا خوزه نویم دا خو عبدالقدوس استاد موی سان پوی که ورشا ورشا حالات که بوکی که
پختو دراما واره دجوان نار
د هر اتوار یا یک شنبه پښپا د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشار نوی.
کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دې زمنګا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غجاری دا تاسو ته یو ور بیا وایو چې د پاکستان او د زمبابوې ترمنځ چې کوم دویم ټی 20 یا د شلو ورونو میچ شروع، پاکستان دغه دویم ټی 20 میچ هم په 15 رنزونو باندې ګټلې ده. قدرمن اوریدونکو، وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. منګه سره اوسه تاسو ته بدریات کوچی په ټیکنیکل سایډ باندې زمنګ سره مرسته کوي انجینیر دی کیت، ثانک یو کیت، او زمنګ سره پروډوسر دی کلیم افضل. دا غو نه هم مننه کو. منګه سره اوسه سوشي بو کې راځو بیا ته مهم خبرونه وړاندې کو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اور ریتن کو داد ڈیوا ریڈیو یو ساتا خبری پروانہ دا تاست زلی بیا ہر کلے وایو راندی کو اول دا خبر سٹ کی
افغان چیف ایگزیکٹیو ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ ملګرو ملتونو ته په وینا کې په پاکستان غږ کړی د ترګرو پر ضد دی د ګامونو پورته کولو خپلې وعده پوره کړي
پاکستان د پوز مشر جنرل راحیل شریف د پاکستان او افغانستان د پولی د سمپالخت خوختنه کړی دا
تک مل کر بارڈر پہ موومنٹ کو محدود نہیں کرتے
دیوائی چتر کما پوری دواڑا ہی وادونا پاکستان او افغانستان خپلی پولی نوی کنٹرول کڑی نو ددی پایدے با وسلہ والو چتوی پاکستان د افغانستان پر مقابلہ کی یو مضبوط ملک تے نو پد باندے زیاتی ذمہ واری پریوزی
افغانستان شمال کے په قندوز ولایت یا صوبہ کې د سر خار قندوز بیرته نیولو لپاره ناټو او افغان ځواکونو د طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي افغان صدر اشرف غنی وای
د افغانستان چیف ایگزیکٹیو ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ په پاکستان ټینګار کړي چې د هغه تر هغه په ضد باید د ګامونو اخستلو خپلې ژمنې سرته ورسوي چې د پاکستان د پولیس څخه افغانستان کې بریدونه کوي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی تخپل وینا کې خاغلی عبدالله ویلي چې ستر هاګر د پولي د پورې غاړې څخه راځي او موږ پاکستان ته وایو چې خپل هاغه ژمنې د سرته ورسوي چې سو میاشتې لمخه یې موږ سره کړې وي هغه ویل پاکستانی مشرانو را سره منلې وه چې د معلومو تندرو ډلو په ضد به ګامونه اخلي او اوس چې تر هاګر افغانستان د خپلو بریدونو د لارې بې ثباته کول غواړي نو باید پاکستان په خپلو وعدو عمل درآمد وکړي ڈاکٹر عبداللہ پا پاکستان دغه سختی نیوکی پا داسی حال کی کڑی چی تیر وصل والو طالبانو دا افغانستان پا یو مهم سٹریٹیجک خار کندوز قبضہ کڑی او افغان چارواکی وقت نا وقت پاکستان دا طالبانو پا ملاتر تور نوی افغانستان کے دا داعش دا فعالیتونو پا حق لا چیف ایگزیکٹیو وویل که دغه جنگیالو سره بارنی کمک نو اس پا دا دوی دا گوریلائی طرز جگڑا وقتی دا ماضی کی ثابت شوی وا
بلخور پاکستان د پوز مشر جنرل راحیل شریف ویلی د سیمینار ترګری د ختمون د پاره د پاکستان او افغانستان شریکا پوله باندې د انتظامی چارو ټینګولو ضرورت دی جنرل راحیل شریف دا خبره د جرمنی په میونه خار کې د سینټ کام ایشیا سکیورټی کانفرنس تکړه او زیاته کړي دا تر سوچي د افغانستان سره په ګډه پوله امنیت نوی ټینګ شوه د زربیاز د عملیاتو په ځله پورې نتیجې نشي تر لاسه کړي موړي ویلی د افغانستان امنیت د ټولو سیمې د امنیت سره تړلې ده
ملګری ملتونو او مقامی طبی عمله وایي تیر ورځ په یمن کې په یو واده هوایی بمبارۍ کې د مړو شمیره 130 ته رسیدلې ده د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ ائتلاف چې د مارچ د میاشتې هوتسي یاغیان په یمن کې په هدف کوي د دې بمبارۍ ذمهواري قبلولو نه انکار کړی دی د ائتلاف یان بریګیډیر احمد السیری دغه تورونه دروغ بللي چې ګنې په واده دا بمباري دوی کړې ده دغه پیښه د جنوب مغربي یمن په واهیجا کلی کې شوې ده د ملګري ملتونو سیکرتر جنرل بان کی مون د دې حملې غندنه کړې ده او بیا یې دغه کړی دی چې د یمن د مسلې حل د جنگ لارې نشي راوتی
افغانستان صدر اشرف غنی احمدزی ویلی د کندوز ایالت واک اختیار د افغانستان لاسو کې دی اشرف غنی دا خبره نن یو خبری کانفرنس ته کړې خو په کندوز ایالت کې اوس هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او افغان داخله وزارت وایي پوځ د طالبانو د ولقی نه د پولیسو هیډ کوارټر او د ښار لوی جیل بیرته قبضه کړي دي په یعنی حال کې ناټو ائتلاف وایي د امریکا جنگی جازونو هم په کندوز ایالت کې د طالبانو په مرکزونو بمباري کړي
د بلوچستان صوبې نه د صحت چارواکي وایي چې د پولیو یو نوی کیس معلوم شوی دی د ایمرجنسی آپریشن سینټر ویان تر مخه د پولیو وایرس د درې کالو په یو ماشوم کې معلوم شوی دی د بلوچستان سخ کال د پولیو د شپږم کیس دی چې مخې ته راغلی دی د دې نه علاوه خیبر پښتونخوانا هم د پولیو کیس مخې ته راغلی دی د صحت چارواکي وایي چې د یو کال ماشومه پولیو پرنس کې اخته شوې ده په روان کال کې په ټول ملک کې د پولیو کیسونه 15 ته رسیدلي دي
بغداد پولیس وای بیگا د شپې د بغداد په مرکزی برخه کې یو موټر بمی چاودنې دوه کسان وجلی او نه نورې جوبل کړی دي پولیس وای دغه چاودنه د بغداد بتاوین سیمه کې په یو مارکیټ کې د یو ریسټورانت سره سیلمه شوې چې لکه بلې په نږدې ولاړو گاډو اور بل شوې ده
د امریکا صدر براک اوباما او د روس صدر ولادمیر پوتین تیره ورځ په ملاقات کې د شام په سر خبرې کړي دي. د وایټ هاوس یو مشر چارواکی وایي چې د دواړو ډېرې واضح خبرې کړي دي او شام کې د روس فوځي مداخلت په سر غلط فکرونه ردولو کوشش یې کړی دی. دواړه مشران په دې رضا شوي دي چې د دوی فوج ته د یو بل سره رابطه کې اوسېدل پکار دي چې په سیمه کې په خپلو کې په د نښتو امکانات کم کړی شي. د پاکستان د فوج مشر جنرل راحیل آب دینا علاوه د ایران صدر حسن روحانی د ګل پر ورځ ویلی دی چې د شپږو عالمی طاقتونو او تهران ترمنځ شوی ایټمی معاهده په کار ده چې د یو نوي دور او منځني ختیځ کې د امن او ثبات علامت شي. د ملګری ملتونو جنرل اسمبلی کې وینا په موقع روحانی وویل معاهده د دوی حتمی هدف نه دی بلکې دا یو پرمختګ دی چې بنیادی مخ پر وړاندې تلل کېدای شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی زمونږ خبری خپرونه لا جاری ده. تاسو ته یو شمیر خبری خپرونه کې یو شمیر رپورټونه به وړاندې کوو. قدرمن اوریدونکو د سعودي عربستان د کشالې په اړه باندې هم زمونږ سره رپورټ شته دی، خو لومړی انیلا زمونږ سره سری
مونږ سره مطبوعاتو ته کتنه کړې ده زمونږ همکار مختار خلیل صاحب، نو راځئ چې هغه واورو.
ٹھیک ده.
سخ کال سعودی عرب کې د حج په موقع مینا کې شوی خونړی پیښه کې د مختلفو اسلامي ملکونو تروسه تر اتو سو پورې د حجانو د وجلې کېدو او تقریبا تر زرو پورې د جوبل کېدو خبرونه راغلي دي، خو دا شمیر حتمی نه دی او سات تر ساته د مړو او د جوبلو شمیر په زیاتېدو دی. دین علاوه د فکرمندۍ خبره د لوی شمیر د بېدرکو اجهانو هم ده. د امریکې مشهور اخبار واشنگتن پوسټ د سعودي عرب د سخت حکومت د سرقت لاندې د مینا په واقعه یو تفصیلی اداریه لیکلی ده. د ادارې په شروع کې لیکلی شوی دی چې تر اوسه پورې چاته هم په یقیني توګه دا نه ده معلومه چې د سعودي عرب په مینا کې حجیانو کې غرق غوبل ولې جوړ شو چې له سوابه په سلګونو کسان د خپو لاندې چخنی شول او په سلګونو نور په اسپتالونو کې جوبل پراته دي. اداریه لیکي چې د دې ټولې خونړۍ پیښې او په دې کې د زیان شوو زندګو ټوله ذمواري د سعودي عرب په مشرانو او د هر طرف نه بند سعودي سیاسي نظام باندې راځي، ځکه چې دوی د تیرو وختونو د دا قسمه پیښو او په دې کې د خپلو ناکامو نه عبرت نه دی اخیستی. واشنگتن پوسټ لیکي چې سعودي عرب کې د حج په موقع دا قسمه پیښې رامخته کیدل څه نوې خبره نه ده. په کال 2000 کې یوه پیښه کې 324 اجیان حق رسیدلي وو. دې نه وړاندې په کال 1919 کې هم دا قسمه ټیل ماټیل کې 270 اجیان د خپل جن نه خلاص شوي وو، او په کال 1990 کې یو سورنګ کې د ساډو بیدو او د ټیل ماټیل په یو واقع کې 1426 اجیان شهیدان شوي وو. اداریه لیکي چې د دې واقعو وروسته د سعودي عرب حکومت د حج د بندوبستونو په خکولو په کروڑونو ریال خرچ کړي دي چې داسې پیښې بیا ونشي، خو د بدقسمتانه خونړۍ پیښې بیا هم وشي. دلته سوال دا راپورته کیږي چې سعودي عرب د دنیا د ټولو نه د زیاتو مالدارو ملکونو ځینې یو دی، نو بیا د اجیانو د یقیني حفاظت په بندوبستونو کې سعودي عرب ولې پاتې راځي؟ هر کله چې د حج تاریخ هم د وړاندې نه معلومه وي او چرته چې حجیان ځي هغه ځایونه او لارې هم د وړاندې نه ښکاره او معلومه وي. اخبار لیکي چې سخ کال د ټیل ماټیل خونړۍ پیښه مینا کې د شیطانانو د ویشتو په ځای کې رامخته شوې ده. د سعودي عرب د صحت وزیر د دې پیښې ټول تور په اجیانو پورې کړی دی او ویلي دي چې اجیانو د سعودي عرب د حکومت په هدایاتو عمل ونکو او دا شان دا پیښه رامخته شوه. واشنگتن پوسټ خپل اداریه کې لیکي چې په سعودي عرب کې نافذ د سخت بادشاهت لاندې د سخت حکومت او د دې سخت حکومت له سببه د ازادي میډیا د نشت له وجې د مینا غوندې د پیښو د بې پرې خبرونو لیږل او د دې د ذمهوارو کسانو په ګوته کول ډېره ګرانه بلکې ناممکنه ده. واشنگتن پوسټ د خپلې ادارې په اخیر کې لیکلی دی چې سعودي عرب کې په حکومتي سطح فیصلې خفیه کیږي او خفیه ساتلې کیږي. نو په دې سبب د دې ناقصه حکمرانۍ نتیجې چې کله هم راښکاره کیږي نو هغه د خلکو د پاره ښې نه وي. چې تازه مثال یې مشرق وسطا کې د سابندۍ خور شوی رنځ دی چې په لنډو ټکو کې د مرض په نوم یادیږي. دا په کال 2012-13 کې سعودي عرب کې خور شوی و، خو حکومت تر اخره دمه پورې خلک تسلي ساتلي وو چې اس هم نشته. خو چې کله په اسپتالونو په دې رنځ د پرتو رنځورانو بهیر ورمات شو نو بیا ټول خلک د دې موزي د خوریدونه خبر شول. د مرس مرز په حق له معلومات یو بلاګر یا د بشري حقوقو یو مرستیال په خډول د یو ملک خلکو او بهر دنیا ته ورکول شي. خو په سعودي عرب کې دا قسم کسانو ته سختې سزاګانی ورکول کیږي. خو دا ځل مینا کې د سوونو اجیانو د خپلان د چخنی کېدل بهشکه چې د سعودي عرب د سخت او د صبر زغم نه د خالی حکومت د پاره یو خبرداري ضرور دی.
کو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غږی. سعودي عربستان کې د حج په موقع په مینا کې د رامینځته شوې پیښې په نتیجه کې په بې درکه شوو پاکستانیانو کې د قبایلي علاقې مومند جنسۍ سره تعلق لرونکي څلور کسان چې دوه جوړې یعنی ښځه خاوند دي هم ورک دي، او شپږمه ورځ ده چې د مړو ژوندو هیڅ پته یې نه لګي. خپلوانې سخت غمجن دي. د پاکستان د سرکاري شمیرې تر مخه د مینا پیښه کې تر اوسه پورې 2 پاکستانیان چې کوم دي نو هغه مړه شوي دي. قدرمن اوریدونکو، د خیبر ایجنسۍ د بخنه غواړم د مومند ایجنسۍ د دغې کورنۍ غړی خیبر خان چې کوم دی هغه سره مرکه کړې ده د ډیو ریډیو خبریال فضل عزیز، او د هغه نه پوښتنه کړې ده چې د هغوی د خپلو خپلوانو څه صورت حال دی. هغه د پاکستان او د افغانستان د سعودي عربستان نه کمی ګیلې لري. تفصیل اورو د ډیو ریډیو خبریال فضل عزیز په دې رپورټ کې.
د کراچۍ ښار د کورنګۍ سلورم نمبر سیمې استوګن خیبر خان چې پلرنۍ تعلق یې د قبایلي علاقې مومند جنسۍ سره دی، وایي مور پلار او رشتہ دار یې حج له تلي، خو د مینا د پیښې نه پسې تر اوسه هغوی سره رابطه نه ده شوې او نه ورته د هغوی په اړه بل چا څه معلومات ورکړي دي.
زما نوم محمد خیبر دی. زما مور او پلار تلي. پلار نوم یې ایام الدین خان دی، مور نوم یې تاجمینا ده، او دو کسان می نور دی خپل رشتہ داران می دی نزدې. زما پلار سره تلی یو حاجی مرزمان دی، یو بخت جان خزی ده. دا څلور وانه تلی، څلور وانه اختر نه یو ورځ مخکې مونږ رابطه وشوه چې هغوی کنکر او شیطان شتل روانو. افسوس دغه دغه کې وسه پورې څه رابطه مو نه شوه.
خبر وای د سو کلونو رهسې په کراچۍ کې آباد یو، د سیمټو بلاکونو جوړو تلمو ده. په مشکل مو مور پلار ته د حج د پاره پیسې جمع کړې وې او هغوی مو ورلېګلی وو. د غزوان د سعودي عرب په حکومت د حج په انتظاماتو او د پاکستان په حکومت د خپلو خلکو د نه معلومولو په خبره سختې نیوکې کوي.
زبنګ چې خپل کسان دی هغوی خو منډې تړوې وهي وهي. افسوس دا دی چې سواغه دی کې هسپتال کې چې کم کسان دي هغه د ننه نه دغه ته پرېږدي، مړو ته پرېږدي، شهیدانو ته او نه زخمیانو ته پرېږدي، پاکستانیانو ته خو ګورم نه. ځکه چې هر ممالک خپل شهیدان هم راوړل، زخمیان معلومات کړل او ژوندي هم راوستل. او زموږ پاکستان الا ماشاءالله اوسه پورې تپوس هم نه دی کړی دغه نه سعودي نه چې زموږ شهیدان څومره دي، اوسه پورې دومره پته نه لګېدلې دا شهیدان څو دي.
خیبر وایي د پاکستان حکومت که څه هم د حج د متاثرینو سره د مرستو ادعا کوي، خو د دوی چا هم پوښتنه نه ده کړې او نو ورسره کوم حکومتي چارواکي رابطه کړې ده. دوی په خپل سر منډې ترلې وهي او د خپلوانو معلومولو هڅې کوي. د پاکستان د مذهبي امورو د وزارت په ویبپاڼه د ورکړل شوو معلوماتو تر مخه د مینا په پیښه کې تر اوسه پورې 40 پاکستانیان مړه شوي او 38 جوبل دي. او چارواکي وایي د 50 نه زیات پاکستانیان بې درکه دي او د هغوی د لټون لپاره په سعودي عرب کې هڅې روانې دي. فضل عزیز، وائس آف امریکا، ڈی وی ریڈیو، کراچی.
د غټ اختر نه وروسته په خوراکي بد پرهیزۍ له وجې یو شمېر کسان د مختلف مرضونو سره مخ شوي دي او دغه سي په اسپیتالونو کې د مریضانو په شمېره کې اضافه شوې ده. په دې حق له نور تفصیل لپاره زو د اسلام الدین دی رپورټ ته.
د سرکاري شمیرو تر مخه د ټولو نه زیات تنان په خبر 400 خیبر ایجنسی او ایپار په خبر سیمو کې ناروغ شوی وو چشمیرې اتزر خواو شاده د په خبر درې واړو غټو هسپتالونو یا نهایت آباد میډیکل کمپلیکس خیبر ټیچینګ هسپتال او لیډر ریډینګ هسپتال ته دغه تنان راوړل شوی وو د ټولو نه زیات حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته 15155 تنان داغلی وو چې پکې زیاتره افغانانو دې تنانو کې 20 تنان جوړل شوی وو او نورو ټولو خېټې خرابې شوی وي د لیډر ریډینګ هسپتال ویان جمیل شاوای چې د دوی هسپتال ته هم په زرګونو مریضان راغلي وو چې پکې یو شمیر د زیات خوراک لامل د خېټې خرابېدلو والا وو
سرو والا خو روزانه به تقریبا 10-12 کسان راتله او چې کم خېټې خرابېدو نو د هغه تعداد تقریبا 3-400 کې برابر را روان ډیلی زموږ چې کیجوالټی پی ډی به کده نو 4000 4500 منځ کې بوا دا سلور ورځو همدغه ترتیب را چلېدو چې کم د اخر ورځې وي او نن چې زموږ کم او پی ډی شوی نه هغه هم 2653 نو دا ډیلی زموږ روټین او کیجوالټی دغه څه چلیږي خو اختر ورځو کې دغه سلور ورځې متواتر 4000 نه 4500 مریضان راتله چې هغه کې به تقریبا 400 کسان د ګیسټرونټرایټس ته وجه راتله
د پیښور پرنګي د ایالت نورو سرکاري هسپتالونو ته هم د اختر په ورځو کې په زرګونو تنان راوړل شوی وو دغه کې 400 کې 1500 سلويخ نوخار کې 342 مردان کې 215 سواد کې 214 دیر کې 214 هزاره کې 1348 ډیره اسماعیل خان کې 810 بنو کې 1515 ټانک کې 160 هنګو کې 70 کوهاټ کې 193 او نورو سیمو کې 1600 زیات تنانو د ډیر خوراک او یا کچه غوخه خوړلو په وجه خېټه خرابې شوې وي د قربانۍ غوخه زیاتره خلک په کورونو کې په پریجونو او پریزرو کې ساتي او تر څو ورځو یې بیا خوراک لپاره استعمالوي د لیډی ریډینګ هسپتال میډیکل شوبې یو مشر ډاکټر کامران وای چې خلکو ته پکار ده چې د قربانۍ غوخه ډیره نه ساتي ځکه چې کچري دغه خراب شي نو بیا دغه استعمال د صحت لپاره ښه نه دی
فریز نه وي او اسی فریز کې پراته وي بیا مطلب دې کې ډېر ځا چینجز راځي مطلب دې کې دا ان وه کې د نن بلډ وسلز وي نو هغه کې دا انفیکشن چانسز وي دا کا دا ډېر ځا مودو پورې وړل دي په کار او کا چر دا فریز وي فریزر کې یا دا ډای د خلک د زمي کسان ته لږ جوړ کی دا نور ته ځوان کې کنه موږ ته ترځي و دا فریزر چې کو استعمالول شي کو دا دې چې مطلب تازه خوراک خو ډیفینټلی هغه خپل فائدې دي کنه او قرباني خو مقصد دا دی چې سړی خپل موخې په خلکو موخې کنه نور غریبانو باندې مسکینانو باندې چې ساتل دا ساتل دا دا ډیر زیات ساتي دا هم نه خوخي او میډیکل پوینټ اف ویو سره تازه خوراک کې او پریزر خوراک کې ډیر فرق دی
خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ یو غټه ستونزه ده او دلته د غوخي په پریزر کې محفوظ ساتل مشکل وي او د تی په هانوای چې کچره غوخه لګه هم خراب شي او خوندې بدل شي نو دغه خوړل د انسان صحت لپاره ښه نه وي او دغه نه یو شمیر د خېټې ناروغتیاګانې ولاړېږي اسلام الدین ساجد وایس اف امریکا ډیوریډیو په خبر
پاکستان کې د پنجاب په سرګودا خار کې د یو طالب علم له اړخه په شپږ داسې کسانو مقدمه درج کړې شوې ده چا چې دغه طالب علم د فیسبوک په اکاونټ باندې داسې قسمه مواد لیږلو چې مقصد یې د هغې یرول او تنګول وو داسې قسمه کیسونه د کم قانون تر لاندې راځي د دې په حق له د تفصیل د پاره زو د ارشد حسین دی رپورټ ته
قانونی ماهرین وای ک دغه مقدمه د تعزیرات پاکستان د سیکشن 1509 لاندې درج کړی شوی وی نو ملزمانو ته د 3 کالو پورې سزا ملاوي دي شي مطبوعات د سرګودي خار د پولیس د چارواکو د خولې وای چې د فحش موادو لیګلو په تور کې د مقدمه د خار په ساجد شهید تانه کې درج کړی شوی دا مطبوعات زیاتوي چې د یونیورسيټي یوې جنې طالب علم شکایت درج کړو چې ځنې کسان هغه ته د یو کال راهیسې په فیسبوک باندې فحش مواد را لیگی او هغه په جنسی توګه یروي پولیس وای د ملزمانو د نه منکه دو پترس کې د یونیورسيټي طالب علم خپل کورواله د ټول صورتحال نه خبر کړه او بیا د هغه نه پسې پولیسو ته د مقدمه درج کولو خواست وکړو مطبوعات د پولیس چارواکو د خپل لیکي چې په مقدمه کې نومول شوی یو ملزم گرفتار کړی شوی دی او نور به هم ډیر زر اونیول شي مطبوعاتو دا نه د ښکارا کړی چې په فیسبوک باندې د فحش مواد لیګلو او د زنانه په جن جنسی توګه د یرولو دغه مقدمه د کمې دفې لاندې درج کړی شوې ده، خو قانوني ماهرین وایي چې په عمومي توګه د تعزیرات پاکستان د دفع 509 لاندې په جنسی توګه د چا د یرولو مقدمه درج کیږي، او کدا مقدمه هم د دغه دفې لاندې درج کړی شوې وي نو په ملزمانو د جرم ثابتېدو په تور کې عدالت دوی ته د 3 کالو پورې سزا اورولی شي. د ډیوه ریډیو سره خبرو کې د هیواد دننه د انټرنیټ د صارفینو د حقونو لپاره د کارکونکو غیر دولتي تنظیم بایټس فرال یو زنانه کارمنده او قانوني سلاکاره زویا رحمان وای
کہ ایف آئی اے کو آپ کمپلینٹ فائل کرتے ہیں اور وہ پھر ان کی انویسٹیگیشن لانچ ہوتی ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ 509 کا جو سیکشن ہے جو ہراسمنٹ کا ہے، اگر اس کے نیچے براڈلی یہ انٹرپریٹ ہو یہ پینل کوڈ میں آئے گا.
زویا رحمان وائی چی پدا سے معاملوں کے دا مقدموں درج کولو لپارا پا قانونی توگا درے لار اخپل ولی کی گی، یو دا چی ایف آئی اے دا چا پا شکایت تفتیش شروع کری او بیا مقدمہ درج کری، او بل دا چی دا تعزیرات پاکستان دا دفع 509 لاندے مقدمہ درج کړی شي. د سماجی رابطه په ویب پاڼه د فحش موادو لیګلو دا مقدمه په یو داسې وخت کې درج کړی شوې ده چې د پاکستان مرکزی حکومت د انټرنیټ د لارې د جرمونو د مخنیوي لپاره د سایبر کرایم بل په نوم د یو قانون جوړولو تابعیا کړی ده، او د غلانجمن بل د رواني میاشتې په 13 نیټه د قومي اسمبلی د انفارمیشن ټیکنالوژي کمیټې د مخالف ډلو او د بشري حقوقو د تنظیمونو د اندېښنو ترڅنګ منظور کړی دی. د بشري حقونو تنظیمونه او مدني ټولنې یره سرګندوي چې حکومت د دغه مجوزه بل لاندې د رای په ازادۍ د قدغن لګولو هڅه کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د چیمبر آف کامرس د خیبر پختونخوا چې کوم مشر دی فواد اساق، هغه د ډیو ریډیو خبریال حمیدالله سره مرکه کړې ده. وایي چې افغانستان چې به وړاندې د پاکستان په ترانزیت باندې یا په تجارت کې مثال ډالر د ټن په حساب اخیستي هغه ختمې کړې دي، اوس چې ورته په تجارت کې په کاروبار کې اسانتیا راغلې ده، او بل دا چې یو ستونزه داره چې کم د غړو میلیونه په پاکستان کې دي، هغوی باندې پاکستان یو خاص کوټل مقرر کړی چې دومره غوړي به دوی افغانستان ته لیږلی شي، نو د هغې په وجه باندې په افغانستان کې دغه یوه مسله را پیدا شوې ده. راځئ چې تفصیل واورو د چیمبر آف کامرس چې د خیبر پختونخوا کم مشر دی فواد اساق چې کم مشکلات دي او کمې مسلې دي په هغې دغه مرکه حمیدالله سره کړې ده.
سینٹرل ایشیا تا چکم ایکسپورٹ کے دکا نا جی پاکستان نا، تو افغان حکومت بسل ڈالر فی ٹن آگا باندھے فیس آخشتو اور 110% کیش گارنٹی با آخشتو چکم کسٹم ڈیوٹی آگے کے انوالو آگا مال بچے وسطی ایشیا طور سے تو افغان کاؤنسلیٹ بچے اطلاع ور کو تصدیق کیوں کو نبیا باغا 110% گارنٹی با واپس کے دو ندا بسلور میچ سے لگے دے آگا بم تقریباً 80% با واپس کے دو شیل فیصد با دیکھو آخوا او لگے دے پا خرچو کے اشرف غنی صاحب تو عبداللہ عبداللہ صاحب تا افغان حکومت دا دوڑا شرطوں نہ ختم کو دے سارا پاکستانی تجارت تھا ڈیر فائدہ بو رسی گی اور تجارت بہ بڑھائی ہوئی گی
گڑو والا
جی گڑو حوالے سر دا سے دیکھا جی 2001-2 پورے دے پاکستان چکم گڑی ایکسپورٹ کے دل آگا افغانستان حکومت افغانستان تھا تو 95% مارکیٹ دا پاکستانی ملون سرا وہ حکومت بھی پابندی ہو لگا لو د پاکستان حکومت پابندیوں لگوال چې یو غړو مل درې میاشتو کې 1000 ټن زیات ایکسپورٹ نشي کوله، نو هغه سره هغه مارکیټ ملیشیا ته او دبئی ته نور ملکونو ته ملاو شو، او زمونږ په خواست حکومت دا کوټا 3 گنا کو او 1000 ټن فی مل ټول پاکستان د پاره فی میاشت اجازه ته ورکړه.
او یو وروستی خبرونه داری چې افغانستان دولت د پاکستان نه چکه دوا یعنی زی خاص کر زموږ د پښتونخوا نه هغه بندي پای په بندي لیکن پای بار کې تاسو خبرې شوې چې دا ولې دا وی غلی سي
هغه ګوره چې دغه داسې دي کنه چې مونږ سره ډیر ښه کارخانه دي ډیر ښه صنعتونه چې دوا یانه جوړي په انټرنیشنل سټانډرډز باندې او 70 زیات یونټې په خیبر پښتونخوا کې دي او نور خاريو کې ډیر ښه یونټې دي، نو هغه کې دادې چې مونږ افغانستان حکومت ته دا ویلي چې بای باز داسې خلک دي چکم افغان حکومت تم شکایت ہے کہ بھائی اگر دو نمبر میڈیسن لے گی افغانستان تھا نمنگ آگو تداویلی چکم ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان نے رجسٹرڈ میڈیسن دی اگر تاسو افغانستان کے پڈیر معمولی برائے نام فیس بانے رجسٹر کے چھ جینون دوائیاں نے ایکسپورٹ کی گی اور زمنگ رونو خوائندہ چھ افغانستان کی دی بچی دی اگر تو ایک نمبر میڈیسن ملے گی
او پاگ پیخور کے سند چکم وزا دا وس امنیت تو وجنا یا چکم بند سند سنتو تاسو وای چھ منم خشوی دے د کلنگ او د اغوا واقع تم کم شوی دین سومره انڈسٹری بیا کولو شو وس پوزیشن
نه جی انشاء الله دا خو یو امن او امان صورتحال چه ده او دا کلنگ چه کم شو اغوا برائے تاوان ختم شو دا سلسله دے سرا ډیر سنسکار چ تلو یره دل آسا بدامنی دل آسا واپس را روان دی موږ سره پر رابطو کی جو انشاء الله ډیر جات سنته بو چلے گی انشاء الله او نوې انڈسٹری شیٹ بم ډیر تیزی سره آبادی گی انشاء الله
ډیر مننه جی
دکو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي
سلويخت کال وړاندې هلسنکی کې د بشري حقوقو په باب لا د دسخط شوی قانون له سبب د بشري حقوقو زړور مرستیالان نور ډاډه شول او په ګرد مرختیز یورپ او د هغه وخت په شوروي روس کې د بنیادی بشري حقوقو د نفاذ لپاره نور زیاتې هلې ځلې شروع کړي نن ورځ هم په دغه سیمه کې د همدغو مقصدونو د حصول لپاره د ترزونو ښځو او نارینهو یو نوی کل راپورته شوی دی د تیرو څو کلونو راسې یورپ کې د سلامتیا او ملګرتیا په تنظیم کې شاملو ملکونو کې د بشري حقونو د خاطر نه کېدو واقعات زیات شوي دي دا خبره په تنظیم کې د امریکې د جرګې مشر ډیوډ کرامر خپل یو بیان کې کړې ده خاغلی کرامر زیاته کا چې د بشري حقونو د خاطر نه کېدو حالت د سیمې د ټولو ملکونو په نسبت په روس کې زیات ښکارا او واضح دی چرته چې یو خودسره حکومت اغو جمهوري ادارو ختمولو ته لاس اچولې دی کمی چې حکومت خپلو خلکو ته کینی د زیاته کا چې په روس کې د اولسي معاشري او د بشري حقونو مرستیالان د یو قانون لاندې هدف کولی شي او کله کله خو د غیر سرکاري تنظیمونو کار لا د جرمونو شکل ورکوي د مملکت د اختیار لاندې میډیا د ویری غلطو معلوماتو او د زورګیری د خورولو د پاره استعمالولی شي د روس حکومت په معلوماتو سخت بندیز لګولې دی د رای خیال په ازادۍ قدغن لګولې دی او داسې فضای پیدا کړې ده چې هغه د روسی حکومت د زورګیری د پاره مناسبه ده په کرایمیا حمله او قبضه او په یوکرین کې د غیر محکمتیا راوستو کوششونه د دې سرګند مثالونه دي په کال 2011 کې په آذربایجان کې د ولسی معاشري خلاف د خپل نویت شروع کړی شوی خصوصي کارروایی نن هم جاری ده په آذربایجان کې د بشري حقوقو مرستیالان صحافیان او د صفایي وکیلان نیولې شوې دي اختنې پختنې تر شوې دي او جیلونو ته اچولې شوې دي دغه شان امریکا په ترکمانستان کې د سیاسي قیدیانو په بيدرکه کېدو پریشان ده امریکا ازبکستان نه پراوتو دی خبرونو هم فکر اوړی دا چې حکومت استادانو او ډاکټرانو وغیرو غوندې خلکو نه هم په زور د لو لور مشقت اخلي او د بشري حقوقو کم مرستیالان چې د دې واقعو په باب له چرته خبرونه لیږي اغې نیولی او تشدد یې کړی دی کازاکستان کې هم حکومت د سیاسي مخالفینو د مزدورانو د انجمنونو او د اولسي معاشري د کسانو خلاف کار روایه کړی دی په هنګری کې د جمهوریت ادارو په ختمولو او د هنګری په غیر سرکاري ادارو د فشار اچولې کېدو په خبرونو امریکا دلګیره ده د امریکایي نماینده ډیوډ کرامر د بشري حقوقو د هغو مرستیالانو ډیر شکریا وویل چې په یورپ کې د سلامتی او د ملګرتیا د تنظیم په غونډه کې د شاملېدو لپاره ډیر خطرې په سر قبول کړي او په غونډه کې شامل شول د په دغه موقع دوی ته د مخ راړولو په وخت وی چې ستاسو دلته موجود گئے زموږ او ستاسو تعلق نور زیات جوړ کړی دی او موږ ته د دې زمواره یادګیرنه کړی ده کوم چې د بشري حقوقو د دفاع او د ودی او د ټولو خلکو لپاره د بنیادی ازادو د یقیني کولو په لړ کې په موږ راځي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials